آج ویو 360 میں. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ. کیا سٹرکچرل ریفارمز کی باتیں پھر باتوں تک ہی محدود رہیں؟ اور دیکھیں کہ آئی ٹی بزنسز کو بجٹ سے کیا شکایتیں ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. آج 4 جولائی ہے اور امریکہ کا 248th یوم آزادی ہے. امریکہ میں ہمارے سبھی ناظرین کو اور امریکہ سے باہر امریکنز کو ہیپی 4th. اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف. پاکستان کے وفاقی بجٹ میں ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے پر بجٹ میں ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار بھی ایک خاص مراعات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا گیا ہے اور ٹیکس کے نظام میں وہ ضروری تبدیلیاں یا اصلاحات نہیں لائی گئیں جن کی باتیں کی جا رہی تھیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف سے قرض کا ایک اور پروگرام منظور کروانے کے لیے بنایا گیا ہے. گزشتہ روز ملک کے اسٹیٹ منسٹر برائے فائنانس، ریونیو اور پاور علی پرویز ملک نے کہا کہ ایک غیر مقبول بجٹ بنانے کی وجہ اس کے ذریعے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے راہ ہموار کرنا تھا، اور یہ کہ مالیاتی ادارہ بجٹ میں شامل کیے جانے والے ریونیو اہداف سے مطمئن ہے. پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ 6 ارب ڈالر قرض کا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے اور آئی ایم ایف بورڈ کی چھٹی پر جانے سے پہلے سٹاف لیول اگریمنٹ تک پہنچنا چاہتا ہے. لبنانی عسکری گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے جواب میں اسرائیل کے متعدد فوجی اڈوں پر 200 سے زیادہ راکٹ داغے ہیں، جس میں اس کے ایک سینئر کمانڈر کی ہلاکت ہوئی تھی. جمعرات کو ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ کا حملہ لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ مہینوں سے جاری تنازع میں سب سے بڑا حملہ تھا، جس میں حالیہ ہفتوں میں تناؤ بڑھ رہا ہے. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ متعدد پروجیکٹائلز اور مشتبہ فضائی ٹارگٹس لبنان کے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے، جن میں سے اکثر کو روک دیا گیا تھا. فوری طور پر جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ تقریباً 160 پروجیکٹائلز شام کی مقبوضہ گولان پہاڑیوں کی طرف سے داغے گئے تھے اور 15 سے زیادہ ڈرون اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، لیکن اس نے ان میں سے کچھ کو روک لیا تھا. اور اب واپس آتے ہیں پاکستان کے بجٹ کی طرف. حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے مالی سال 2024-25 کا بجٹ معاشی استحکام، سوشل ویلفیئر اور ترقیاتی کاموں کو ذہن میں رکھ کر بنایا ہے. اگر بجٹ کے چند اہم اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو بجٹ کا کل تخمینہ 18.9 کھرب روپے ہے، جبکہ خسارے میں کمی کا ہدف 4.9% ہے. اس بار ریونیو ٹارگٹ بڑھا کر 12.9 کھرب روپے رکھا گیا ہے، جس میں سے 9.4 کھرب روپے ایف بی آر اکٹھے کرے گا. اس مالی سال میں مہنگائی کی شرح 8% تک لانے کا ہدف رکھا گیا ہے. ملک کے کل بجٹ میں سے 7.5 کھرب قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگا، جو کہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہے. تعلیم کے لیے 790 ارب، صحت کے لیے 620 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دفاع کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% بڑھا کر 2122 ارب روپے رکھا گیا ہے. سبسڈیز کا ذکر کریں تو گندم اور چینی جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کے علاوہ بجلی سمیت پاور سیکٹر کو 600 ارب کی رعایت دی جائے گی. حال ہی میں اگلے مالی سال کے لیے جو بجٹ منظور کیا گیا ہے، اس کا اثر ایک عام آدمی پر کس طرح پڑے گا اور آئی ایم ایف کی شرائط کے بارے میں عمومی تاثر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سبا شاہ خان کے پاس.
آئندہ مالی سال کے لیے قومی بجٹ میں اقتصادی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا گیا ہے. یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے. 1 جولائی سے شروع ہونے والے اس سال کے لیے بجٹ میں عوام سے ٹیکس وصولی کا ہدف اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے. ماہرین اس بجٹ میں حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی نہ کرنے اور اصلاحات نہ لانے پر حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے کیا اس بجٹ میں کوئی ریلیف ہے؟
وفاقی بجٹ تو پیش کیا گیا، یہ فارمیلٹی پوری کی گئی ہے. جو ہر سال بجٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے بجٹ پیش کیا گیا، لیکن ہر سال عوام کی مشکلات کے لیے بجٹ پیش کیا جاتا ہے. اس بجٹ میں بھی عوام کے لیے 1% بھی جو ہے نا ریلیف نہیں دیا گیا ہے.
ہم سوچ تو یہ رہے تھے کہ بجٹ آئے گا تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا ایک عام آدمی کو. دیکھیں، عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے جو ضرورت کی چیز ہے، آٹا، دال، چینی، گھی، بجلی، پیٹرول، یہ سستا ہوگا تب اس کو ریلیف ملے گا نا. عام آدمی کو کسی بڑی چیز کے سستے ہونے سے، کسی ایسی چیز کے جو استعمال نہیں کرتا، اس کے سستے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تو اس چیز پر سوچنا چاہیے تھا ٹیکس لگانے والوں کو، حکومت کو، کہ ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا, عام آدمی کی ضرورت کیا ہے, عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے.
جہاں وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین بجٹ میں لگائے جانے والے ٹیکسز پر تنقید کر رہے ہیں, پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ ڈالنے سے بچنے کے لیے ہی ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. گزشتہ روز اس اعلان کے بعد کہ حکومت نے بجٹ میں آئی ایم ایف کے تمام شرائط کو پورا کر لیا ہے, فائنانس, ریونیو اور پاور کے وزیر مملکت نے عندیہ دیا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک اور بیل آؤٹ پروگرام کی راہ ہموار ہو گئی ہے. بجلی کے ہوش ربا بلوں سے بوکھلائے ہوئے پاکستانی ابھی بجٹ کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں.
بجٹ جس طرح ہوتا ہے کہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بجٹ بھی لفظوں کا گورکھ دھندا تھا. آج کا بجٹ جو پیش کیا گیا وہ بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے, بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن جب سمجھ میں آئے گا تو میرے خیال سے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا جس سے عوام کے لیے مشکلات ہوں. اور یہ سب یوں ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا بجٹ منظور تو کرتی حکومت کرتی, لیکن ساتھ آپ کو آئی ایم ایف کی پالیسیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں, ورلڈ بینک کی پالیسیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آپ کے قرضوں پہ اتار چڑھاؤ کر دیں, آپ تو عوام پر مہنگائی کا بوجھ در بوجھ جو ہے مسلط کر دیں.
جہاں ماہرین کو امید ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف کی توقعات پر پورا اترے گا, وہیں یہ واضح ہے کہ اس سے عوام کی مشکلات اور عدم اطمینان میں صرف اضافہ ہی ہوگا. سباشا خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آگے بڑھتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹی وی کے مشہور و معروف ایکٹر راشد محمود کی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر آنے والی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے. راشد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے اسی بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مہنگائی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. راشد محمود صاحب, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بجلی کے بل میں جو تبدیلی آئی, آپ نے ذکر بھی کیا اس اماؤنٹ کا, تو کیا یہ اچانک تبدیلی ہے یا یہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس مرتبہ بہت زیادہ ہو گیا؟
ہم ایڈکشن میں آ چکے ہیں اس طرح کے, یہ نیشن جو ہے نا تمام صدمات سہنے, اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے کہ کس کے لیے.
تو یہ فرمائیے,
ہمارے ملک میں ایسا ایسا سائنسدان ہے, وہ ایسے ایسے کھانچے ایجاد کرتا جو پکڑا ہی نہیں دیتے عام آدمی کو. سمجھ, بجلی ہم استعمال کرتے ہیں, پانی ہم استعمال کرتے ہیں, گیس استعمال کرتے, خون استعمال کرتے ہیں, تو اس کی جو بھی پیمنٹ ہے وہ ہم سب دیتے ہیں, فرض ہے ہمارا. لیکن اچانک آپ اس کا ریٹ جو اپنی مرضی سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ریٹ سے یہ بڑھایا گیا. ہمارے یہاں یہ جو اب جس میں میں نے وہ چیز پکار کی, وہ میرا کردار چیز بل جمع کرا کے میں نے کیا. میرے پاس دفعہ بھی اس نے یہ کہا کہ شاید میں کچھ بہت زیادہ اگر میں مرنے والا ہو گیا. جب میں نے پہلے بل جمع کر, میں بینگ اے پاکستانی اپنی زمین سے جڑا ہوا, اور میں اپنی پوری نیشن کا دکھ جو ہے وہ میرے اندر ہے, ان کی سب کی خوشی بھی میرے اندر.
تو راشد صاحب, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بلز ہمیں دینے ہیں, ظاہری بات ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جی میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ
ان کی ہر چیز مفت, کوئی ایک فرد میرے ملک کی کسی بھی پارٹی کا سیاستدان نہیں ایسا جس پہ کرپشن کے ایلیگیشن تھا, اس نے کی یا نہیں کیا. ہمیں روز پاکستانی میڈیا پہ سنتے ہیں یہ لے گیا لوٹ کے, وہ لے گیا, وہ لے گیا, وہ لے گیا.
جو بنیادی نقطہ ہے راشد صاحب, وہ تو یہی ہے کہ یکدم اتنی مہنگائی نہ کی جائے کہ اس سے لوگوں کے جو بجٹ ہیں وہ متاثر ہو جائیں.
بلکہ سر میرے ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف علیہ السلام پہ ہمارے بلیف جو ہیں وہ پکے ہیں, اور جو میرے دین اور اس کا سارا تھا اس کو ہم.
اچھا راشد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ آرٹسٹس کے پاس کام نہیں ہے, تو لاہور کی آرٹسٹ کمیونٹی کو مہنگائی کے وجہ سے کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے, اور آپ کے خیال میں پنجاب اور وفاقی حکومت مشکلات کا شکار آرٹسٹس کی کیا مدد کر سکتی ہے؟
کچھ نہیں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جب میرٹ یا من حیث القوم وہ نہیں رہتا, اور آپ پارٹیکولر شجر لگانے کا دعویٰ ہے آپ کا کہ دیکھو میں نے شجر لگایا, اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے, شجر حسب نسل نہیں پوچھتا ہے. رنگ و نظر نہیں پوچھتا, اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی. جو آپ کا فیوریٹ آپ کو اچھا لگتا ہے ان کو انسینٹیو بھی ملتے, جس کی جس پارٹی سے, میں کسی پرٹیکولر سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہے, رننگ حکومت کی بات, ساری جو آئے ایسا ہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایفیلیشن جو سب سے پہلی چیز ہوا, اس کے بعد آپ کے, ہمارے جو آرٹسٹ ہے دنیا بھر میں شناخت رکھتے کہ وی آر فرام پاکستان. نصرت فتح علی خان ہے, راحت ہے, اور بہت بہت بڑے نام. پہلے تو ہمارا سارا کام ہمارے ملک میں ختم ہو جاتا تھا, اب ہمارا جو کچھ ہم کرتے ہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اور لوگ باخبر ہیں سب نے کیا کیا کیا. ہم انڈیو آپ سے کچھ نہیں مانگتے, لیکن آپ انڈیو ہم پہ تاری بھی نہیں کرے, ہم نہیں مانیں گے.
رائٹ رائٹ, بہت شکریہ راشد محمود صاحب, آپ نے ہم سے بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹسٹ کو کوئی انڈیو فیور نہیں چاہیے ہے, لیکن یہ پک اینڈ چوز کے معاملات بھی نہیں ہونے چاہیے, سب آرٹسٹ کے ساتھ یکساں ٹریٹمنٹ ان کو ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ راشد صاحب, ہمارے پروگرام میں اس سیگمنٹ کا وقت اتنا ہی تھا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا اور ہم سے بات کی. پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی انڈسٹری کو مستقبل میں معیشت میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے, اور گزشتہ چند سالوں میں اس سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے ساتھ برآمدات میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے حالیہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے کئی اقدامات رکھے ہیں, لیکن ماہرین انڈسٹری کی ترقی میں رکاوٹوں کی ایک وجہ حکومتی پالیسیز کو بھی قرار دیتے نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے, جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں آئی ٹی انڈسٹری کا سائز 3,000 ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کا اس میں حصہ 1% سے بھی کم ہے. اگرچہ چند سالوں میں پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے, لیکن حالیہ بجٹ میں ملک میں رجسٹرڈ تمام کمپنیوں کی طرح آئی ٹی کمپنیز پر بھی بھاری ٹیکس عائد کرنے سے انڈسٹری سے وابستہ افراد خائف دکھائی دیتے ہیں.
لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ہم آئی ٹی کے ہائی اسکلڈ لوگوں کو کوئی الگ سے کیٹیگرائز نہیں کر رہا, اور جیسے ہم سب کو ٹیکس لگا رہے ہیں ان کو بھی ٹیکس لگا رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شاید 1 سے 2 ہفتے کے اندر جن کو باہر جاب مل سکتی ہے. پاکستان میں وائی سیکٹر یہ ہے جو کم از کم ڈبل ڈیجٹ گروتھ مسلسل دیا جا رہا ہے, 1.25 ارب 1.5 ارب سے ہم 3 ارب ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچنے والے ہیں, لیکن ہمارا پوٹینشیل ٹو گرو اس سے ملٹیپل ٹائمز ہے.
آئی ٹی کے شعبوں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اس شعبے کو کچھ ترغیب دے تو یہ انڈسٹری ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا باعث بن سکتی ہے, لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں.
ہماری جو لمیٹیشن ہے وہ 3 لمیٹیشن ہے. ایک, پاکستان کا پول آف اسکلڈ ریسورسز جس پہ سیکٹر بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا سوائے سپورٹ کرنے کے, ایڈوائز کرنے کے. دوسری ہماری جو لمیٹیشن ہے وہ ہماری برانڈنگ ہے, اور برانڈنگ کا کام بھی صرف آئی ٹی سیکٹر خود نہیں کر سکتا, بہت سلو ہے. اس کے لیے بھی ایک پورے اسٹیٹ کو ساتھ کام کرنا پڑے گا, ملک میں ریسرچ کے تھرو, ملک میں اور انیشیٹو کے تھرو برانڈنگ امپروو کرنی پڑے گی. جو تیسرا معاملہ ہے وہ ہے ایز آف بزنس کا. جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ انڈیویجولس ہوں یا بزنسز ہوں, ان کو لگے کہ وی آر ویلکم ٹو آپریٹ ان پاکستان, ان کو یہ نہ لگے کہ وی آر پینلائز بیکاز وی آر ڈوئنگ اے ڈاکومنٹڈ ورک.
گورنمنٹس یہ ہمیں ہیلپ ریکوائرڈ ہے کہ وہ آئی ٹی پاس, ٹیکس بینیفٹس, اسٹارٹ اپ سپورٹ اور انٹرپرنور گائڈ لائنز گائیڈنس, مے بی سم سارٹ آف لون بینیفٹس ٹو دیز آئی ٹی کمپنیز اسٹارٹ اپس. تو اگر یہ سارے بینیفٹس ہوتے ہیں تو آبویسلی وی کین, یوتھ جو ہوگی باہر نہیں جائے گی, وہ مور اراؤنڈ آن دا اسٹارٹ اپس کی طرف جائے گی یا مور اراؤنڈ آن نیو بزنس وینچرس کی طرف جائے گی.
پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت اس شعبے میں بہتری لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے نالج اکانومی کو فروغ دینا ہوگا.
انڈسٹریل مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نالج اکانومی ہے. ایک فیکٹری کو یہاں سے بنگلہ دیش موو ہونے میں 4 سے 6 مہینے سال بھی لگ سکتے ہیں, ایک آئی ٹی کمپنی کو یہاں سے باہر موو ہونے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے, صرف اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرنا ہے, اپنے سارے ڈاکومنٹیشن کانٹریکٹ چینج کرنا ہے. اور یہ وہ وائز سیکٹر ہے جو پاکستان کو اکنامیکل کرائسس سے بڑے آرام سے نکال سکتا ہے, جس میں ہمیں نہ کوئی لون کی ضرورت ہے, نہ کوئی فیکٹری لگانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں, کیونکہ دس از آل اباؤٹ برین, گڈ ٹرین, کنیکٹیویٹی,
لیپٹاپ دیٹس اٹ.
لیکن وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس بار انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 79 ارب کی بڑی رقم رکھی ہے جس سے حکومتی محکموں کی ڈیجیٹائزیشن, کئی ٹیکنالوجی پارکس کا قیام اور اس حوالے سے بنیادی انفراسٹرکچر قائم کیا جائے گا. مگر آئی ٹی انڈسٹری سے وابستہ افراد کے خیال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے حکومت کو ماحول سازگار بنانے کے لیے ٹیکسز کی شرح کو کم کرنے سمیت کئی اقدامات کرنا ہوں گے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بجٹ اور اس کے ذریعے بننے والے اگلے ایک سال کی معاشی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں معاشیات کے پروفیسر اور اکنامک پالیسی ایڈوائزر ڈاکٹر اقدس افضل. ڈاکٹر اقدس, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے انکم ٹیکس کے سٹرکچر میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اس مرتبہ, اور اس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟
تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا شو. دیکھیں, میں اس کے بارے میں تفصیل تیاری کر رہا تھا آپ کے شو پہ آنے سے پہلے. تو دیکھیں, جو جنرلی جو انکم ٹیکس کی پرسنٹیجز ہیں وہ بیسک جو چھوٹ ملتی ہے تقریباً 6 لاکھ روپے سالانہ بنانے والے پرسن کو, اس کے علاوہ جو جیسے جیسے سلیبز اوپر جاتے ہیں اس پہ 2.5-3% کا انکریز آیا ہے. تو جنرلی جو انکم ٹیکس پاکستانی لوگ پے کریں گے آفٹر دس بجٹ وہ اوپر چلا جائے گا, اور یہ ایک طرح سے ناگزیر تھا اس کا کرنا, کیونکہ ہماری جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ بجٹ جو ہے یہ لارجلی ڈکٹیٹ کیا گیا ہے. ڈکٹیٹ تو ایک بڑا اسٹرانگ لفظ ہوگا, میرا خیال ہے کہ گائیڈ لائنس فراہم کی گئی تھیں فرام دی آئی ایم ایف کہ اگر پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے طرف جانا ہے.
وہ تو خیر اسٹیٹ منسٹر نے مان بھی لیا ہے نا کہ یہ بجٹ انہی لائنز پر بنایا گیا ہے جن کے ذریعے آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینا آسان ہو جائے, اور جو ریونیو کلیکشن کے اہداف رکھے گئے ہیں وہ اسی لیے ایسے رکھے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو سکے اور اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو سکے. آپ نے 6 لاکھ کا ذکر کیا, دیٹس دا منیمم فیملی اور ہیڈ آف دا فیملی کین میک ان اے منتھ, مطلب ایک سال میں, جی ان اے ایئر, 6 سے 8 لاکھ کی جو بریکٹ ہے جس پہ
کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا.
اس کے علاوہ آٹے
اور
اس کے علاوہ آٹے چینی اور بجلی پر سبسڈیز بھی بحال رکھی گئی ہیں. لیکن اس قدر مہنگائی میں اتنی آمدنی والے خاندانوں کو بھی کیا اس ریلیف سے فائدہ ہوگا؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھی بھی ایکسٹینڈڈ سٹیبلائزیشن فیز کے تھرو گزر رہی ہے, جس میں جس قسم کی بھی ریلیف کی آپ بات کرتے ہیں, آتی تنخواہ دار طبقے کے لیے مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی ریلیف نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ جس قسم کے سٹیپس لیے گئے ہیں, جس قسم کے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں, آئی تھنک انویریبلی ہم دیکھیں گے کہ ان کا ایک انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. اور آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ انفلیشن جو تھی وہ 11.8% کے اوپر چلی گئی تھی, اس نے واپس وہ 12.6% کے اوپر گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں انفلیشنری امپیکٹ بالکل اس کا نظر آئے گا.
اور مہنگائی کے لیے مہنگائی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے, کیا وہ کافی ہیں؟ کیا یہ اقدامات کچھ بوجھ کم کر پائیں گے عوام کا, جو ان کو اس وقت فائنانسز کا جو بوجھ ہے ان پر؟
دیکھیں, جو ریلیف اس بجٹ میں رکھا گیا ہے وہ بیسکلی رکھا گیا ہے جو بالکل باٹم آف دا پیرامڈ سٹیزنز ہیں, جیسے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے ایک میسو ایک آؤٹ لے رکھا گیا آلموسٹ 600 بلین روپیز. اس کے علاوہ منیمم ویج کے اندر بھی 5,000 روپے ماہانہ کا انکریز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کا مجھے تو ایٹ لیسٹ ریلیف نظر نہیں آتا. اور انفلیشن کے آنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بہت سے پولیٹیکل مسائل جنم لیتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل پولیٹیکل مسائل بھی پیدا ہوں گے, ان کی وجہ سے معاملات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے, بہتری کی طرف شاید نہیں آئیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں, جو کہ اس وقت ایک بہت ہی بڑی ضرورت ہے, جاب کریشن ہو پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ کو اس بجٹ میں کیا اقدامات نظر آئے ہیں جاب کریشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور آنے والے وقت میں ہمیں کیا اور کس قسم کے روزگار پیدا ہوتے نظر آئیں گے؟
لیکن جو بجٹ کے اندر جس قسم کی اسمپشن رکھی گئی ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ 3.6% ہوگی, اور ایٹ لیسٹ اس کا جو اس ٹارگیٹ کو ریچ کرنے کے لیے جو پالیسی گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا پی ایس ڈی پی پلان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے تھرو, جس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ایم ایل ون प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट $9 बिलियन जिसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट आएगी. तो इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, डेफिनेटली मैं देखता हूं कि कुछ ना कुछ जॉब क्रिएशन होगी, अस्यूमिंग कि ये जो 3.6% का इकोनॉमिक ग्रोथ रखा हुआ है टारगेट, इसको गवर्नमेंट अचीव कर पाए.
तो हमें किस हद तक बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को रखनी चाहिए?
आई थिंक वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बेरोजगारी में कमी आएगी आने वाले दिनों में, बिकॉज यहाँ पे 3.6% का एक रीजनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है. लेकिन साथ ही साथ लोगों की जिंदगियों में इन्फ्लेशन साइड से डेफिनेटली मुश्किलात में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा.
तो आपको इस बजट में डॉक्टर अख्तर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जानिब कोई कदम नजर आया या नहीं?
जी मैं ये समझता हूँ कि देखें जब भी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं आतिफ साहब, तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो एक खास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं. मीनिंग टू से एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मैंडेट ना हो, उसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना या ऐसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, ऐसे सेक्टर्स को टैक्सेशन के अंदर लेकर के आना जो पहले नहीं थे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. आई थिंक हैविंग सेड दिस, और जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, दोज नॉट विद स्टैंडिंग, आई थिंक एक लेजिटिमेट और एक सिंसियर एफर्ट मुझे नजर आता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेटाइजेशन. आपको पता है कि जो नेशनल एयरलाइंस है वो बड़ी एडवांस स्टेज में है ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं डिस्कोस, उनको भी शायद प्राइवेटाइज किया जाएगा. तो आई थिंक गिवन द वेरी नैरो पॉलिटिकल मैंडेट जो इस गवर्नमेंट के पास है, आई थिंक एफर्ट्स एट रिफॉर्म अपीयर सिंसियर टू मी एटलीस्ट.
राइट. और प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो आपने भी यकीनन वो स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की देखी होगी टेलीविजन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटिटीज को प्राइवेटाइज करना वाहिद हल नहीं है, उन एंटिटीज के अंदर जो करप्शन होती है, जो बजट उनको दिया जाता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दैट्स अ बिगर इशू. अब यू नो कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, आधा बजट तकरीबन कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल होगा, इससे मुल्क की मुस्तकबिल की मौशी तरक्की और आम आदमी की फलाह बहबूद पर कितना असर पड़ेगा?
देखें आपका ये बिल्कुल आपने सही बात की कि ऑलमोस्ट 9.8 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, विच इज यू नो आपने सही कहा कि ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर आउटले है जो कि कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल होगा. देखें ये इंतहाई ज़रूरी है इस इंटरेस्ट रेट का अदा करना. इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ अ गोइंग कंसर्न, और ये जो वक्त है ये स्टेबलाइजेशन का वक्त है. और आई थिंक आने वाले दिनों में मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो एक ongoing political सिचुएशन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक जेन्युइन पॉलिटिकल कंसेंसस इमर्ज करता है जिसके ऊपर फिर हम एक क्या कहना चाहिए, एक ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकें. अगर हम ये नहीं कर सके तो मेरी जो उम्मीद है वो बहुत कम है अबाउट टेंजिबल इम्प्रूवमेंट्स इन द लाइफ ऑफ द एवरेज पाकिस्तानी.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर अफजल, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बात की, और आप कह रहे थे कि रिफॉर्म से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, सियासी जमातों को आपस में बैठकर ये तय करना होगा कि वो एक एजेंडे पर काम करें और वो रिफॉर्म्स का एजेंडा हो. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया.
थैंक यू.
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी. आप आ सकते हैं facebook.com/voaurdu पर, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @voaurdu. अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانزي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانزي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون نن شپې د خبرونو سرټکی. د طالبانو په وزندان کې پر افغان میرمنو د جنسي زور زیاتی رپوټونه. د بشري حقوقو فعالان د جرمونو د نړیوالې محکمې څخه د طالبانو، د افغان حکومت په خونی چارواکو او د امریکایي ځواکونو د جرمونو په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه کوي. په واشنگتن کې د ناتو غړو هیوادونو راتلونکي غونډه ټاکل شوې. ناتو راتلونکي اونۍ په واشنگتن کې د خپلې غونډې په مهال په دې سازمان کې د اوکراین د هر څه ژر غړیتوب لپاره بنسټیزې لارې چارې وړاندې کړي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سرسخت مینوال یا تدرناوی رضا خان کاکا په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د چنګاښ 14مه نیټه او د 2023 کال د جولای د میاشتې 4مه. زه ښایسته سعادت لامیم. د خبرونې میلمه په پاکستان کې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی په خونه غړی محسن داوړ د پاکستانی چارواکو هغه څرګندونی چېړي چې وایي ځواکونه باید د ضرورت په وخت کې د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی په واشنگتن کې د ناتو د را روانې غونډې اجنډا واضح کړي او قاسم خان مندوخیل به په برتانیا کې د ټاکنو وروستی حال راکړي. د تاسو ټولو داوړ صاحب په فایل کې جلالزی صاحب او مندوخیل صاحب ډېر مننه کوم. هیله ده قدر من لیدونکو هم سره مل اوسیږي. د بشري حقوقو څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په خواني افغان چارواکي او طالبان چې د جنایتونو په ترسره کولو تورن دي وپلټي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څنګ مرستيالې پټریشا ګاسمن د امریکا غږ ته ویلي چې په تیرو څو لسیزو کې زیات شمیر کسانو په افغانستان کې جنایتونه کړي خو تر اوسه ندی محاکمه شوی. میرمن ګاسمن ویلي چې هغه په خواني افغان چارواکي او طالبان چې په جرمونو تورن دي خو په آزاد توګه سفرونه کوي ورسره باید حساب او کتاب وشي.
د بشری حقوقو څار سازمان کې د آسیا د څنګ مرستل پټریشا ګاسمن په یو مقاله کې چې افغانان ته د عدالت لار په نوم خبره شوی د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت رژیم او د طالبان د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پرې د بشری حقوقو پر وړاندې د جدي جنایتونو تر سره کولو ادعا وشته د هغوی په اړه د پراټونو غوښتنه کړې ده. میرمن ګاسمن په مقاله کې دوه درې غونډې او په ویانا کې طالبان د مخالفینو غونډې ته اشاره کړې ده.
د بشری حقوقو فعالانو اندېښنه ښودلې چې دا ډول غونډې ممکن د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون د بشری حقوقو نه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکولو ته د دغه ډلې د حاضرولو په برخه کې اقدامات کمزوري کړي.
مرمن ګاسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل په تیرو څو لسیزو کې زیات شمېر کسانو جنایتونه ترسره کړي خو تر اوسه ورسره حساب او کتاب نه دی شوی.
کله چې ما د محقق نوم اخیسته تاسو پوهیږئ چې هغه یوازینی کس نه دی چې په نوې ملسیزه کې په کورنۍ جګړه کې نوم شته. نو ځکه یې اوس یادونه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې نورو ګوندونو هم جنایتونه کړي دي. په ځانګړې توګه په کابل کې موږ او تاسو د کورنۍ جګړې په اړه پوهیږو چې په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ډلو اسناد جمع کړي دي. بیا په 2000 کال کې د متحده ایالاتونو له یرغل نه وروسته د یو کال په موده کې د افغانستان په شمال کې جنایتونه تر سره شي. په مشخصه توګه د شمال تلواله د ځواکونو لخوا چې محقق عطا دوستم ته وفادار کسانو پښتانه په نخښه کړی تر اوسه هیڅ کوم چا سره حساب کتاب نه دی شوی او د دې پیښو په اړه تر اوسه پلټنه نه ده شوی. دا پیښه په 2003 کلونه کې شوې ده. همدا شان د اسد الله خالد په اړه کتا سره رپورټ وګوري کله چې هغه د کندهار والی او د ملي امنیت مشر د شکنجه او جنسي تیری جدي تور نپری لګول شي وی دي.
مېرمن ګاسمن وای چې د جنایتونو په تر سره کول تورن کسان باید محاکمه شي.
په افغانستان کې د مافیات ستونزه له پخوانه ده. لومړی د امین ترکی له وخته د روسیې د اشغال کورنۍ جګړو د طالبانو لومړی دورې له 2000 لومړی کال وروسته او تر اوسه هیڅوک د خپل جنایتونو له کبله ځواب وینکي نو.
د بشری حقوقو څار سازمان د ریپورت په اړه د امریکا غک محمد محقق او اسد الله خالد سره اړیکه ونیوله خو دواړو له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بشري حقوقو څار سازمان په مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان د پخوانی رژیم د پخوانی چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منسوبینو لخوا اداره شوی جنايي تورنه د جنايي جرمونو د نړیواله محکمې یا آی سی سی لخوا په رسمي ډول په پلاتون کې نه دي شامل شوی.
در واقع افغانا بسیار وقت است منتظر عدالت ماندن و باید از هر رایی که هست به عدالت دست بیابند و نقص حقوق بشر و نقص جدی حقوق بشر تنها توسط آلمان نیبره بلکه توسط هر کسی که بوده باید بهش رسیدگی شود و باید تحقیق در موردش صورت بگیره.
بلخوا ګارډین او روښانه میډیا په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خزو د حقونو پرې وی فعالې د طالبانو په زندان کې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. ګارډین ورسپانه وایي په موبایل اخیستل شوی ویډیو وروسته دغه میرمن ته لیږل شوی او تهدید شوی که د طالبانو په اړه څه وایي ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي. طالبان د بشري حقوقو څار سازمان او د ګارډین د راپور په تر اوسه تبصره نه ده کړې خو تر دا ډول تورنه رد کړې دي.
د خبرونه بلې مهمه موضوع تر ازو د پاکستان دفاع وزیر د جون په 28 د عزم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو تر پیل وروسته ویلي کارتیا وې دل شینو د پولي په بل غاړه په افغانستان کې هم تر هغرو پټنځاونه پناخه کی. طالبانو شدید خبرون خودلې خو پښتنه داده چې دا ډول پوزي عملیات د امن د لپاره څومره ګټور دي. په دې اړه په پاکستان کې د ملي دیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داور صاحب نظر اخلم چې هم دا اوس موږ سره مل دی. داور صاحب ډیر زیاته مننه کوم کور ودان مهربانی مو وکړه. دا ور صاحب خیبر پختونخوا کې ګڼو سیاسي ګوندونو او قبایلی مشرانو د پوځي عملیاتو ټینګ مخالفت کړی. پراخ احتجاجونه هم وشول. یو قبایلی مشر ویل دي چې پښتانه او قبایل اوس د پوځي عملیاتو په حقیقت پوښي وې دي. د دې خبرې معنی څه ده؟ تاسو لکه څه متوازی هکې
دزره چې یو ډراما یا یو ټګي یو څوک یو زلو کې نو هغه وړه ښکارا وړه بربنډا وړه پسفینه ورځ یو کې نو کډې نو ساده خلک په هغه ټوله کیسه باندې پوه شي په دویم ځل چې هغه ټګي وسره څوک کوي نو دی وتا پهل نه بیدارې. دلته د پاکستان فوج د پاکستان ریاست هم دا رقم یو کار وکړ. دا مې یو کې کاتو چې خلک څه په دې خبره باندې پوهېدل چې دا دهشتګردي یا طالبانایزیشن چې کوم دی دا د پاکستان فوج یا د امریکا یو پروژه ده او دا یو کنټرول شید نو تر سوچ په دې خبره په دل هغه مطلب هغه طالبان ټول علاقې په خپل کنټرول کې اخیستې وي. د خلکو ژوند ډیر په تکلیف وو. نو بیا چې کله دا پرشن اعلان شو نو یو تم خلکو دا وجه ده ک کورونا پریم دو او کسبا بیرته واپس راځو نو د عزت ژوند به تیرو د امن ژوند به تیرو. او هغه خلکو بیا رسولي دل چې دا ټول سونم اکسرسایز شوه او دا خلی د دې لپاره شوه دلته د پاکستان جرنلانو په خپل مالی ګټي وکړي او د دنیا خپل یو سټریټیجیک انټرست او هغه امن چې کوم د خلکو پسترګو اوندل نو اوسم هغه خبر دی بیرته بیا تکراري نو د ولس رائے دادا او د سیاسي فعالانو رائے دادا چې یو کارتا یو ځل کو پغه کې ته د کوم عمل خلاف ته کو هغه کیسه په نورو سیوا شو کوم نشو نو اوس خو بیا دا چې د خلکو تخپل یو ریاست په افغانستان کې پلاس ورغله دي.
بله
او مطلب هم تاسو ورکړو تاسو په کې د امریکای ملګری وې افغانستان مو طالبانو ته حواله کو اوس مونږ ته دا وایي چې به مونږ دا نیت ته چې د طالبانو خلاف پرشن کو.
بله خو دوی وایي دا ورسې د دوی ادعا ده چې دا عملیات د وسلوالو بریدونو د مخنیوي لپاره کوي. مرکزونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي. د پوزیانو ترڅنګ سلاح او ملکیان وژلې دي. آیا د پاکستان نوی پوزی کمپاین به دغه اورپکی ختم کی بل اخر او کڅنګ ستاسو نظر
ورا اوربکه خو به الله ختمیږي چې د اراده خو یې د ختمولو غوښنا.
بله
د خو اراده اوسم نشته د ختمولو. دلته ګوره افغانستان چې د طالبانو ته حواله شو پاره کېم د پاکستان جرنلان د امریکای د منسوبې ملګری او بیا دلته په پښتونخوا کې چې په کومه طریقې سره طالبانو ته لار ورکړه پاره کېم مطلب د پاکستان جرنلان د امریکای دغه پلان ملګری وو نو اراده د شتنه دا دغه کولو دا د پرشنو دا ډرامې او دا کیسې چې کمی دي کوي کنه دا خو مطلب ځان لا اوس دوکا ورکي. پہله خو به خلکو نه دوکا ورکوله، خو خلک اوس پوه شو نو اوس ځان لا په دې دوکا ورکي چې کني کدي پتا شان دي کې څومره خلک دوکا کو، خلکو په دې خبره اوس سر خلاص دي چې تاسو مقصد څه دی، نیت مو څه دی.
مننه. د طالبانو غبرګون څنګه ارزوي چې ولیدي د افغانستان په خاوره تیرې به جدي پایلې ولري؟ اول د دې امکان تاسو وینئ چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه عملیات وکي؟ بریدونه شوي دي په خوا، خو طالبانی په وړاندې څه کولای شي ستاسو په نظر؟
ورا دا خو د افغانستان طالبانو تاسو پرل او غنه پس دا اوسه پر د دې واقع اختیار او بیا دلته په پښتونخوا کې د خلکو راغځدل دا ټول یو ډېر کنټرول پروجیکټ او بالکل د سکرپټ مطابق روان دي. طالب د خپل واقع اختیار خاون نه دی او نه په خپل واقع اختیار باندې اغي سو سامل کوي شي، او نه د پاکستان او چې کوم دغه د خپل واقع اختیار دون هدف پر خاون د چمتو بغا بلاټ شي په افغانستان کې باغی سم عملیات او کی خبره باندې دي کړه چې سو درغول وی هغه چې موږ ته څنګه مشورو کې خبر وکړه چې دا مولا سمراه دا زمونږ خپل په دې خبره باندې پویو چې هغه د دې اراده دنه دا ټوله علاقه د خلکو ته سپارل دي او جنگ ته یو ماحول جوړول دي. جنگ ته جواز جوړه او بیا به د جنگ خلاف عملیات کوي، جنگ ته جواز جوړه او بیا به د جنگ خلاف عملیات کوي. پنځه سال وخت کال نه دا یو سایکل او بیا جنگ د چا په ګټه تمام شوی د اوسه پر په دې پنځه سال وخت کال کې هغه مونږ ولیدل چې د پاکستان یو سو جرنلانو ته دلته په دې جنگي ټکو کې ګټه اخیستې دي او بیا د امریکای په خپل استراتیژیک انټرست هغه کوم دغه پای تر سوال دی اوس هم مغلوب ده.
کور ودان ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په پاکستان کې د ملي دیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داور صاحب بریالي اوسئ صاحب. ټاکل شوی د ناتو راتلونکي اونۍ په واشنگتن کې د خپلې غونډې په مهال په دغه سازمان کې د اوکراین د هر څه ژر غړیتوب د پاره بنسټیزې لارې چارې وړاندې کړي. په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله په امنیتي اندېښنو او د هند او آرام سمندرونو په سیمه کې په ننګونو هم بحث وشي. د ناتو د غونډې نور حال به د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه واخلم چې دلته په ستودیو کې را سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشي، دقیقا دا غونډه څه وخت پیلېږي او د اجنډا نور مهم موارد به چوي؟
خسته جانې سلام تاسو لیدونکو ته. د ناتو غونډه د رواني جولای میاشتې له 9 څخه تر 11 دلته په واشنگتن کې جوړیږي او د ناتو د 20 غړو هیوادونو د مشرانو سربیره د اسرائیل، مصر، اردن، قطر او متحده عرب اماراتو د بهرنی چارو وزیران هم پکې ګډون کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیو جک پوری چارواکي دوګلاس جونز امریکا غږ ته ویلي دي چې د غونډې عمده هدف نه یوازې د ناتو په وضعیت بحث دی، بلکې په دې هم خبرې کیږي چې یاد سازمان څنګه د راتلونکو ننګولونو سره د مقابلې لپاره ځان چمتو او تنظیم کړي. ښکاره ده چې پر اوکراین د روسي برید له اوکراین څخه ملاتړ او په ناتو کې د اوکراین په غړیتوب هم ژورې خبرې کیږي او تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړي چې روسیه له چین څخه د وسلو د ترلاسه کېدو هڅه کوي او دوی په همدې منظور په هندو پاسیفیک سیمه کې خپل متحدین دعوت کړي څو د یو بل له تجربو زده کړه وکړي او د مشترک امنیتي غوښتنو په وړاندې مقابله وکړي. د ناتو غونډې ته په داسې حال کې ترتیبات روان دي چې د یاد سازمان غړو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین سره د راتلونکي کال لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو په ورکړې موافقه وکړه. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې کیف سره خپلو نظامي مرستو ته دوام ورکړي او په کال کې تر 3.2 میلیارد یورو برابر کړي. په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین جګړه روانه ده او ختمې هم نه لیدل کېږي، متحده ایالات به د جولای له 9 څخه تر 11 پورې په واشنگتن کې د ناتو په کلنۍ غونډه کې د دغه سازمان د 20 مشرانو کوربه وي. د امریکای چارواکو په وینا د اوکرين د امنیت پیوړتیا او د چین له خوانندګونو ته د حل لارو موندل د اجنډا مهم موارد دی.
کدا د اوکرين ملاتړ وی او د روسي د برید په وړاندې دفاع وی، کدا د شریکانو سره کار وی، دا سلار چې موږ د متحدینو مقاومت پیوړی کړو او د چین تهدیدات سره مقابله وکړو، او یا د نظامی او غیر نظامی تهدیدات وی، سایبری تهدیدات، دا ټول هغه موارد دي چې موږ به په غونډه کې پرې تمرکز کوو.
امریکا او د ناتو متحدین وای د اوکرين راتلونکي په یاد سازمان کې نغښتای، او یاد سازمان بر راتلونکي اونۍ داسې بنسټیز ګامونه وړاندې کړي چې اوکرين د ناتو غړي توپ ته نږدې کړي. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکي له یاد سازمان سره د یو ځای کېدو په اړه د اوکرين د چمتووالي په اړه اندېښنه څرګندوي، حتی که په جګړه کې ښکیل دغه هیواد د کورنۍ اصلاحاتو ژمنه هم وکړي. خو د غونډې تمرکز یوازې په اوکراین او د اروپا په امنیت نه دی. شنونکي وایي ناتو همدارنګه د هندو پاسیفیک په سیمه کې د پراخ رول په څرنګوالي هم کار کوي.
استرالیا، نیوزیلند، د کوریا جمهوری او جاپان د ناتو سازمان سره د همکاریو زیاتېدو ته ډیر لیوال دي، او دا صحیح په حتمی ډول په نظامی همکاری او ټینګار نه کوي، بلکې په یو شمېر برخو کې همکاري روانه ده.
د ناتو د پینځاویای میکالیزې د منځل کېدو په هدف د ټولنیزو رسنیو په لزګونه کارکونکو هم دعوت شوي څو مراسم وګوري او د عطف له دې شیبې څخه موارد ترتیب کړي. د ناکی چین راپور، سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
نورو نړیوالو مسایل تر ازو د فلسطین ملاتړو مظاهره کوونکو وروسته لاغې چې وي سناتور د غزې د جګړې په تړاو د احتجاج پر رسم لخپلې دندې استعفا وکړه. د استرالیا د پارلمان ودانۍ امنیتي تدابیرو په ماتولو ودانۍ ته دننه شول، او د دې ودانۍ لپاسه خپلې لیکلي شعارونه راپورته کړل. د 15 اونۍ وقفې نه مخکې د پارلمان وروستۍ ناسته چې د حماس په وړاندې د اسرایلو د جګړې په اړه وه، د تاوتریخوالي له کبله ګډوډ شوه. په افغانستان کې زیږیدلې سناتوره فاطمه پیمان چې د استرالیا یوازینۍ سناتوره ده چې حجاب غوندي اعلان وکړ، چې په غزه کې د جګړې په تړاو د خپل ګوند پریکړو سره د مخالفت له امله د واکمن کارګر ګوند سره خپلې ټولې اړیکې پرې کوي.
Unlike my colleagues, I know how
زما د امکارانو برعکس زپیګم چې بی عدالتي انسان ته څه تریخ احساس ورکوي. زما کورنۍ د جنگ زپلي واڅخه د دې لپاره نه و تښتیدلې ترڅو دلته د ماجرو پتو ګراشو او په بیګنا خلکو باندې د ظلمونو د پټې خولې شاهدان ووسو او خاموش پاتې شو. موږ د خپل حکومت د تر ټولو لوی ظلم شاهدان یو، او دا ما سره پوښتنه ولاړوي چې د کارګر ګوند څه ډول لاره غوره کړې ده. زما زړه مات شو.
I'm torn.
بل پلو په زورګونو خلکو د فرانسې په پاریس کې د هغو خي اړخ محافظه کارو لاریون کوونکو په ضد مظاهره کړې چې د چهارشنبه په ورځ د پاریس په جمهوریت چوک لاریون کړې و. سو د پارلماني ټاکنو دویم پړاو څخه مخکې خپل اواز اوچت کړي. د مارین لوپان آر ان ګوند د تیر یکشنبه په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره تر نورو مخکښ و. پولیس مشر ایمان ماکرون د ټاکنو کې پر شا تمبول شوی، او د رایو شمیرې د ښي اړخ او چپی ګوند وروسته په دریمه درجه کې دي. خو د حقونو ډلې د ښي اړخ د ملت پالنې او د مهاجرت ضد پالیسیو په اړه اندېښنې لري. بل پلو په متحده ایالاتو کې نن د جولای د 4مې یعنی د خپلواکۍ د ورځې رخصتي ده. زیات شمیر خلک په سفرونو ځي څو دا ورځ د خپلو خپلوانو او عزیزانو سره د خوشحالۍ او پلمانځنو تیره کړي. تمه ده دا ځل د زیاتو سفرونو نوی ریکارډ هم ټینګ شي. د ترانسپورت امنیت اداره وړاندوینه کوي چې افسران به د یکشنبې په ورځ د متحده ایالاتو په هوایي ډګرونو کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو مسافرینو تلاشي او پلټنه په اړه ولري چې د 2023 د جون میاشت کې د څه کم 3 میلیونو د سفر ریکارډ به مات کړي. د موټر چلولو د کلب وړاندوینه ده چې د رخصتۍ سفرونه به د تیر کال په پرتلې 15% لوړ وي. قدرمنو لیدونکو په برتانیا کې رای ورکونکي نن د پنځمې په ورځ دغه هیواد په عمومي ټاکنو کې رای اچوي. په دې تړاو به ټول وروستي جزئیات په لندن کې د خپل همکار قاسم خان مندوخیل صاحب نه ترلاسه کوو چې همدا اوس موږ سره دی. مندوخیل صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. له وخت مخکې ټاکنې څنګه پر مخ ځي؟ حالات څنګه ښکاري؟ د ریشي سوناک د محافظه کار ګوند وضعیت څنګه ښکاری؟ مهرباني صاحب.
وضعیت خدا سے دی لکه پر رسنیو کې تاکنې زیات ښکاری، اسی درای مرکزونو کې دومره غنه غونه نه ده، ځکه چې وړاندې خلکو ته کورونو کې د پوسټل یا ډاک لري رائے ور لړل کیږي، هغه یې بیا خپل د خوښې بندونو تور کوي. یوازې پر رسنیو کې تر ډیر سره زدل ته یو پارک تراغم ما وی دلته به خاص ته مخامخ بیا دغه رائے حال درکم. او دلته درایو په ځای کې ډیر لوی د موسیقي کنسرټ نو مې ځای مو بدل کړ او دلته بعد هم ډیر چلیږي. خو دا چې ښکاری چې رشی سونک په رښتیا هم پر شاځي در رسنیو لمخې، ځکه چې د د واکمنۍ په وخت کې خپل د کنسرویټیو یا د دوتپالی ګوند د واکمنۍ په وخت کې ځینې غټې پیښې وشوې. یو دا چې بریکسټ راغی او دوام دا چې د اوکراین جګړه وه او دریم پکې کووېډ وو. دغه درو حالاتو د دوی د ګوند په حکومتي چارو باندې ډیر بد اغیز وکړ. دلته انفلاسیون زیات شو، د کورونو بای چټه شو او بیروزګاری ډیره شو. نو دا چې ښکاری چې کارګر ګوند چې مشري یې کار سپمر کوي هغه پر مخ دی. او ورسره یو بل کیسه چې په دې تاکنو کې دا هغه د کډوالو موجوده د رشی سونک غوند غواړي چې کډوال او پتیره هغه کډوال چې لپټ ولارو دې هیواد راغلي او وی رواندا هیواد ته واستوي. کارګر غوند له دې سره موافق نه دی. هغه وایي چې پر ځای د دې چې کډوال وای واستو.
ډیره زیاته مننه. هغه پښتنه چې ما هم غوښتل تاسو په خپلې جواب ورکړ کور ودان بریالي وسی. د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشري زپرون په قزاقستان کې فل شو او داسې کاری چې د غونډې په څنډه کې د ترکیه مشر رجب طيب اردوغان د خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په بریکس سوداګریز ګروپ کې د ترکیه په شمولیت خبرې کړي. په استانبول کې د امریکا غک خبريال دورین جونز خبر راکوي چې د اردوغان د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې د توازن ساتلو په یوه حساسه مرحله کې قرار لري.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزي کې ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان ته د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د مخامخ خبرو اترو موقع مساعده شو. څیرونکي وایي په دغه لیدنه کې په بریکس کې د ترکیه شمولیت په ایجنډا کې شامل وو. د بریکس په اقتصادي ګروپ کې د روسي او چین په ګډون برازیل، هند او جنوبي افریقا شامل دي.
د داسې یو بنسټ نظریه چې هدف یې د هغو هیوادونو مشترکې ګټې چې په جغرافیه کې د یو بل څخه لري د ترکیې د بهرني سیاست سره سمون خوري. فکر کوم ترکیې پوتین ته دا پیغام ورکو چې ترکیه د روسیې سره د اړیکو او یا د سوداګرۍ د راکمولو هیڅ اراده نه لري.
پوتین د اردوغان سره تودي اړیکې لري، خو په دې وروستیو کې اختار ورکړی چې اروپایانو ته په اور نږدې کېدو کې احتیاط وکړي. پوتین په بریکس کې د ترکیې د غړیتوب قوي ملاتړی دی. څیرونکي په دې اند دي چې ماسکاو د ترکیې په غړیتوب غواړي چې په بریکس کې د چین مقابله وکړي.
بریکس د سده لکه د چین د نفوذ ساحه. ټول هغه هیوادونو ته د غړیتوب بلنه ورکړل شوې چې چین ورسره خې اړیکې غواړي، او په دې کار سره د بریکس دوه نور غړي روسیې او هند ته پاملرنه ونه شوه.
په بریکس کې د ترکیه د شمولیت هڅې په داسې مهال کېږي چې دغه هیواد څو لسیزې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې وکړي، خو د بشري حقونو د اندېښنو له امله په دې مورد کې هیڅ پرمختګ ونشو. دغه بنبست د ترکیه تجارتي ارزښت ټکنی کړی دی، او اردوغان ناچاره باید نور امکانات ولټوي چې یو یې د بریکس غړیتوب اخیستل دي.
اردوغان په اروپایي ټولنه ډیر په غوسه و چې د ترکیه د غړیتوب په اړه یې هیڅ پرمختګ ونشو، او حتی ترکیه ته په ټولنه کې د ګډون یو نیټه هم اعلان نکړه. بریکس د ترکیه د عمومي تګلارې سره ډیر سمون خوري، نه یوازې د اردوغان د فکر سره بلکې د ترکیه د عمومي سیاسي تګلارې سره چې د هیڅ یو بلاک نه شرقي او نه غربي پورې باید محدود نشي.
اردوغان به راتلونکي اونۍ د ناټو پر سرمشریزي کې په واشنگتن کې وي، او هلته به د لویدیز د امنیت ټټر ووهي. او د تیرونکو په اند په بریکس کې د ترکیه د غړیتوب هڅې به د دې هیواد غربي متحدین متوجه کړي چې دغه هیواد د خپلو ګټو لپاره له دوی پرته له نورو سره هم ملګرتیاوي پالي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سرسخت مینوال رضا خان کاکا پخپل پلرنۍ هدیره کې خاوره ته وسپارل شو. د سیمې اوسیدونکو او د کورنۍ غړي وایي چې رضا خان کاکا د کرکټ ملي لوبډلې د تشویق ترڅنګ په افغانستان کې د زده کړو پیاوړتیا ته هم کار کاوه. د کرکټ بورډ چارواکي د افغانستان د کرکټ په وده کې د رضا خان کاکا رول هم اغیزمن یادوي. دا سه خارچه د رپورت په خبرولو کې ځینې تخنیکی مشکلات شته نو د تخنیکی مازیر لکبل به مونږ ونه شو کړی چې د رپورت تاسو ته خبر کو. ستاسو د حوصله نه مننه کوو. د امریکا غ خبری خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې تاسو پر بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرونه او رپورتونه واوریدل. تر ټولو مهمه موضوع په واشنگتن کې راتلونکي د ناتو غونډه ده چې په دې کې به چارواکي د اوکراین پر موضوع باندې او د اوکراین سره د مرستو پر موضوع باندې خبري وکړي. د دې ترڅنګ مونږه په لندن کې د البته د ټاکنو پر بهیر باندې د خپل همکار نه مهم خبرونه واوریدل. قاسم خان مندوخیل صاحب موږ ته وروستي جزئیات راکړل چې هلته اوسنی چارواکي شاته مول شوې دي او په دې ترڅ کې نور ګوندونه رامخته شوي. د دې نوراندې د خبرونه قدرمن میلمه سره محسن داور صاحب سره مونږه د پاکستانی چارواکو پر ورستیو سرګندونو باندې خبرې وکړې. مونږ سره پاتې شي او اوس هم خبرونه دوام لري.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت سرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیمه شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي. ستاسو د ملتیانا بیا هم د تګ نمخ کې مننه کوم. د خبرونه دلته پای ته رسیدي. د امریکا غږ دریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه کولای شي بیا هم زموږ په ویب پاڼه وګورئ. د دې نو وروسته د امریکا غږ دری خبرونه ده. هیله ده چې وی ګورئ او وایبرئ.
سرخط سه چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورها خواسته است آن عده مقامات حکومت پیشین جمهوریت و طالبان را مورد تهدید قرار دهد که علیه آنها ادعای ارتکاب جنایت جدی وجود دارد. یک هفته پس از مناظره میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رقیب انتخاباتی وی، آقای بایدن تعهد کرده است که به نامزدیش برای انتخابات مجدد ادامه می‌دهد. و هفته آینده نشست ناتو در واشنگتن برگزار می‌شود. انتظار می‌رود این پیمان راه‌های مشخصی را برای تصریح عضویت نهایی اوکراین در ناتو ارائه کند.